يو زلبيا بامو كريدي خبرونو لانديستا. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لکتر لګت څلیرش تنه وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټه ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوي ده. لومړنۍ چاودنه کې څوار لستنه او دویمه کې لستنه وژل شوی. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10,300,000 کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3,680,000,000 ته اړتیا لري. وچا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپنا او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبلیو ایف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3,800,000 ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمینه کیف د روسیې تازه توغندویزو بریدونو لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي او ورسره مهاله د کیف د یوې برخې برېښنا پرې شوې ده. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندیو د حملې نوې څپه پیل کړې. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداری هم ورکړل شوی و.
د زهرو کاروان دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زوره سیژن ونه رسیژن پر دغه چاغی لاري.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول به خیال چلاده د دواړو یو ځای کې دی نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
و مې پر درس ویلای دا نور نه پاتې شو نه شو باندې ختا شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نل ویږي زغر کې کزا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی د ملګری ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د نورو بحرانونو ترڅنګ وچکالی او بل لوی ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوی دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه شپردي جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقی وایي ملګری ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکه به دی قانون
د بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې ترڅنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له دوو کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سږ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. د ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، وایي مو ټکیي مو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې برېتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریاک شته، نه م دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه م هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اس نه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبه راڅخه اخي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا ده، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دی مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب. لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل. بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یي شو، ډېر ژور لاړو. بس بیا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بیغوري ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوري وکړي نو یو محصل پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وی. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لکه لږ مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کم کړي، او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دوی نشه پرېږدي. که نه عملا دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کمه شي، جبکې به نشي ګرځولې. بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلور میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشې ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، ومه پورم درس ویلای ده بس دکان میکاو دکان ته مرګری برالن بس ګلای به چواله ما ته براټه چې ګلای واچ ګلای می واچواله بس پخته شمه تریمدل ګلای مسته څلور دنی پنځه دنی می دام اچواله ورسکه لومړی نشه می دا تریمدل نشو تر اخره پورم تریمدل نشکواله بس نشه می کوله ورور باندې راو ګلای را سګیری کړي بس شما خپل ورته چې ځمه ځان مستر چې نشه می ونه کړ ګلای می ونه چواله ځان می درد کوو دماغ می خراب و چی گلی می واچوالی بی بسیو مرو بو او رس که می سل روپی ورکوالی دو سو روپی و در وقتی چی او پنزوش پیتزر روپی می پیور کردی دکان پری خود نور بس ایران تلالم شالتا می نشه پری خود بیرتا چی رالم دکان ختم و دکور نی پیسی را کولی بس نشه می کولی گلی می خیست پیسی با می مور می را کولی و رور می دو بیران را لگلی او پلار می را کولی ملگر اندیوالان می نشتوست مختول و چی بس پیسی دکان می ختم شو مرگریم لار زانت بس نشیم بس کولی هرچه پری خدا و ما پورم درس ویلی ده نور را نپادی شو پنشو وقت شو دکان ختم شو کل کل با می جنگ کوا دی باندی بن جنگ کوا کور کم با می کوا و نشو باندی خط شو دی حال تر ورسی
په خاطره کې مو اوریدل چې نشي د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط په محالې د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پوری وخندول اوس وای نور می تو بادا
غیر د پلارا بیا داسې بد نه گو تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا
دروغ مو وایا دادی څوم زل دی چې دروغ راته وایي نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي زور کې کا زه
مورې بابا خو زما خبره نه مني غیر دې تور ته وایه کنه
خیر دې عبدالله پلاره دا ځلې معاف کړه نه ویني چې زوی دې په پخو کې درغړی او زارې درته کوي زما خاطر وکړه
سمه ده دا ځل به ستا په خاطر وبخم خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی
نن د منزل لپاره جمعه ته ولاړم اغه کسان راوښړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولای ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کې
خو خوای څو ورځې له جمعه ته بوټو نغلا کړې دي زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلای
دا سیمه وایې سړی زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته نه منې
چپ شه ته خو بیخي خبرې مکوه کتا ناز نو ورکو دای بنه پوډری کېدو خالکا کدی د نشي پر خودلو اراده رښتیا وی نو سبا د خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویا د پلان سپینه ګیره او د وړو اولادونو ته دی وګوره پدی کور کې هغه د ګټي وټي سړی یوازې ته نن پرښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مور غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغی خو پوډری راغی، شپه کاله کیږي چې پوډرس کوي.
الله څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه لکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت میں دا دے جو نور بورڈر بریدم او علاج میں ہوگم.
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری، علاج دیر وقت نیسی.
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے، یوازی پوڈرز کوی.
گور آکا نشہ تر ٹول و لویا ناروغی دے، دے نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری، موکی دلتا علاج نسو کولای.
نو چی دلتا علاج نکی گی چیر تے بوزو؟
دے ولایت شفخانے تے بوزی.
ڈاکٹر صاحب مو خودم رکرای نه درلود چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو، له مجبوریت پخره راغلو، ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت خو پخره نشو تلای.
ګوره کا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دی پلارا، هلته مې بوزه کنه.
وایه کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وایي ته شلاسه، ته مې دښمنی.
ګوره اکا خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه، زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلارا نو څنګه به شي، زما علاج نه کېږي.
او بچیا دلته ستا علاج نه کېږي، او ولایت ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
مرہم پتہ